السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. د نیم ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غاګله ازادي رادیو څخه واوري. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه ملاتړ اعلان کړ. لومړی هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځ پر یو کمپ حمله کړې او ول سرتیر یې وژلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا ته د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ وګوري. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې محمد حادث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک خپل ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د افغان حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي او د کابل ښار د قوای مرکز په سیمه کې د تختو په یو مارکیټ کې ور لګیدلای دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو ټینګار کاوه چې باید ژر تر ژره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پر حکومت غږ وکړ چې هغه کسان او ډلې چې د سولې مخالفت کوي باید افشای کړي. ښاغلی مسلمیار وویل سوله د ټول ولس غوښتنه ده او هیڅوک حق نه لري چې د ولس د غوښتنې په وړاندې ودرېږي. وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې له دلیل پرته د سولې په برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او که څوک مخالفت کوي دی به دغه موضوع له ولس سره شریکه کړي. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د افغان حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي. د ښاغلي دانش دفتر دا خبر تاییدوي خو په اوس کې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به هم د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان قرار عازم نیویارک شون و همراه
با دی وید بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د افغانستان په باب د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو لو وزیرانو سره وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډو کې د اکثرو هیوادونو ولسمشران ګډون کوي خو په سګنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو درې اویاو مناسبه ده او روانونه په نیویارک کې جوړیږي د ولسمشر دویم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر به د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د کابل ښار د قوای مرکز په سیمه کې د تختو په یو مارکیټ کې ور لګیدلای دی. د کابل امنیه قومندانۍ پیښه تاییدوي خو وایي د اطفایې ځانګړي ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ډېر ژر به ور مهار شي. د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پیښه د برادران په نوم د لرګیو او تختو په مارکیټ کې شوې خو تر اوسه یې علت نه دی معلوم. د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لرګیو تختو په دغه مارکیټ کې تقریبا 90 دوکانونه دي او د اطفایي ټیم تر اوسه ور نه دی مهار کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو پر اتلونکو خبري سرویسونو کې درته لرو. بهرني خبرونه نوریاس نوري در وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ژمنه وکړه چې د هغې حملې عاملینو ته به چې هغه بې رحمه او بزدلانه یاده کړه سزا ورکړي. د هند پوځ وویل مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځ پر یوه کمپ حمله کړې او ولس سرتیرې وژلي دي. په نښتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. پولیسو وویل یو نامعلوم شمیر وسلوال د یکشنبې د ورځې سهار وختي هغه کرښې ته نږدې چې هند او پاکستان سره جلا کوي د اوري په ښارګوټي کې په پټه کمپ ته ننوتل. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د همالیا دا سیمه له هغې راهیسې چې د جولای په 8 نیټه د یاغیانو یو مشهور قومندان د هندي ځواکونو لخوا ووژل شو د هند پر ضد د پراخو مظاهرو شاهده ده چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ځایي اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ ترنګلې خبرې هغه مهال تبادله شو چې روسي ډیپلوماټ وویل غواړي په دې پوه شي چې آیا امریکا قصدن د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې څو د اسلامي دولت د سخت دریځو ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی ویتالي چورکین پرون د امنیت شورا له اضطراري غونډې ووت. له بلې خوا د امریکا دایمي استازی سمانتا پاور روسیه په بدګمانۍ او دومخې تورنه کړه. د وویل موسکو ته په کار وه چې د دې پر ځای د سولې د ټینګولو لپاره د سوریې د رژیم له مشر بشار الاسد سره د غونډې غوښتنه کړې وای. د همداراز ویل واشنګټن د روسیې او دمشق له لورې د هغې ادعا په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا په هوایي حمله کې د سوریې د پوځ سرتیري وژل شوي دي. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا ته د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ وګوري. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ تیاری نیسي. د سپینه مانی د ملي امنیت مرستیال سلاحکار امبن روتس د جمعې په ورځ وویل چې دواړه مشران به دا فرصت ولري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او هم د موصول د ازادولو کمپاینونه وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو روانه میاشت په داسې حال کې څلور سوه نور سرتیري عراق ته واستول چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د عراق پر دوهم ستر ښار حملې ته تیاری نیسي. د امریکا په شمالي مینوسیتا ایالت کې اته تنه وروسته له هغې په روغتون کې بستر شول چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې یوه حمله کوونکي په چړې انټاپیان کړل. اته واړه برسیر انټاپیان دي. دا پیښه پرون ناوخته په سنت کلود ښار کې وشوه او مشکوک حمله کوونکی د یوه پولیس لخوا چې په وظیفه کې نه و په ډزو وژل شو. د دې ښار د پولیسو مشر بلر اندرسن وویل حمله کوونکی چې پر چړې سنبالو په وینا کې د خدای نوم ته اشاره کوله. اندرسن زیاته کړه موږ تاییدوو چې هغه مخکې له دې چې پر دوی د چړو ګزار وکړي لږ تر لږه له یوې پوښتنه کړې چې آیا دوی مسلمانان دي. د سن کلاود د پولیسو مشر دغه راز وویل چې دی دغه حمله یو تروریستي عمل نه شي بللی ځکه د ده په وینا تر اوسه د دغې حملې انګیزه نه ده معلومه. د روسیې د 4500 کسیز پارلمان یا ستیت دوما لپاره انتخابات په لرې ختیځ کې پیل شوي. داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې به د هغه ګوندونه بیا هم په ولس جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. تمه ده چې واکمن د متحدې روسیې ګوند او درې ائتلافي ګوندونه به په دوما کې خپل مخکښ دریز وساتي. د روسیې لرې ختیځ له موسکو څخه 9 ساعته مخکې د رایې ورکولو بهیر به چې مرکزونه یې تړل کیږي د بالتیک د سمندرګي په غاړه تر کالینینګراد پورې 22 ساعته وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی به کوم ګوند ته رایه ورکړي وویل په دې برخه کې دې ته اړتیا نه لري چې خپل نظر څرګند کړي ځکه د متحدې روسیې ګوند یې تاسیس کړی دی. دغه انتخابات په کریمیا کې چې روسیې په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړي هم ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کریمیا کې وروسته له هغې چې په 2014 کال کې د کریمیا موسکو له خپلې خاورې سره ملحق کړه دا انتخابات کیږي. د مخکنیو دو انتخاباتو خلاف د دوما نیمایي څوکیو ته به د ملي ګوندونو د لس په اساس کسان غوره کیږي او د 225 نورو څوکیو لپاره به په ځانګړو سیمو کې انتخابات کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اورو چې د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه ملاتړ اعلان کړ.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو او کني مخالفت نو دا یو پروسه ده. دواړه لوري په کار کې او چر کړه نهایي شو امضا بشي موږ ورته سترګې په لارې یو کوشش تا دا چې څومره چې ضرور شي خاله.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د دې ناروغي پیښې زیاتې شوې دي.
د مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه بکنیم میشه در حدود 71 واقع دی.
په دوهم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او چې په افغانستان کې د ځان وژنې عواملو او مخنیوي ته ځانګړې شوی که تر پیره سره ملتیا وکړي. د او یو شمیر نور موضوعات د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې اوري. و اوس هم راځو د دې خبري ټولګي د سر موضوع ته. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثره سناتورانو ټینګار کاوه چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او د ګلبدین په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه لاسلیک شي. دغه غونډه زموږ همکار اجمل تورمان سره لیده او د محل سره په سټوډیو کې د تورمان صاحب په غونډه کې نن سره روانو.
بله، افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو په دې باندې بحث وکړ چې دغه د حزب اسلامي سره د افغان حکومت کوم تفاهم لیک پروسه چې دا لدی خپل ملاتړ څرګند کړي. زمنن مشان جرګې وویل چې حکومت باید هغه خواوي چې د دغه تفاهم لیک سره په مخالفت کړي دا باید روښانه کړي چې څوک د دغه تفاهم لیک مخالفت کوي. د مشان جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې مذاکره باید کوم چې د مذاکره دواړو خواوي د حزب اسلامي او حکومت او روسي پرمختګونه چې دي هغه باید په دې برخه کې له خلکو سره شریک کړي. خو چې په دې برخه کې غلی مسلمیار غاک هم واورو،
باید حکومت واضح کړي دا مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو، او کله یې مخالفت نو دا یو پروسه ده دواړو لوري په کار کې، او چرته نهایي شو امضا بشي موږ ورته سترګې په لار یو کوشش تا چې څومره چې ضرور شي خاله.
په عین حال کې دغه شین چې ځینې سناتورانو هم د حزب اسلامي د خبرو نه د حکومت سره په دې برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي، او دوی وویل چې که دغه پروسه کامیاب نشي نو فکر نه کوم چې راتلونکي به نور هم د سول لپاره زرخ کې د سول د خبرو لپاره، او دای د نور سره د نور مخالفینو سره د خبرو لپاره یو 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 خزیر یو غنل چې کچېره دغه پروسه عملی شي نو نور مخالفین به هم د سولې خبرو ته واچي. په دې وخت کې خبرې شوه سناتور محمد حسن هوتک خبرې هم واورو.
زه دا وایم چې دا پروسه ناکام شي، بیا د حکومت او طالبانو ته یا نور ډلو ته بیا څنګه وایي تاسو راسم سره سلو کوي؟ هغه ورته وایي چې اسلامي نشي تحمل کولای، ما به څنګه تحمل کړم؟
د یادونه ده چې په دې برخه کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اختر په ورځ باندې ویلي ول چې په دې پروسی برخه کې هیڅ ډول غفلت نشي منلی او دا پروسی کار به هم زر وشي، او د غشان د سولې علي شورا غړو هم ځینې رسنۍ سره نن په خبرو کې ویل دي چې په دې برخه کې هغه کمی ستونزې چې په تفاهم کې هغه روسي شوې دي، تفاهم کې روسي برخه ترختلې، او ان شاء الله ډیر زر به دغه تفاهم کې د دواړو خواو ترمنځ لاستیک شي.
څو ورځې وړاندې تقریبا د جمعې په ورځ د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه ورځو کې امکان لري دغه توافقنامه لاسلیک کړي. تاسو وروستي معلومات څه دي چې واقعا داسې وچی روان دي؟
بله، زه فکر کوم چې هغه څه چې رسنۍ ور باندې تبصره کړې ده په هغه کې راغلي دي. نن موږ په خپل هغه رسنۍ ورسپانو ته کتنه چې په هغه کې هم موږ دغه موضوع یاد کړو چې ځنی دغه وایي چې هغه ورستی حد ته رسیدلې دي. ولی یو شمیر مسائل شته، مثلا چې لیستونه باید شریک شي، او ځنی هغه ورستی نهایی پریکړې لپاره چې د لاستیک په برخه کې او څه کار پاتې دی هغه پاتې دی. ولی هیلمنتیار ځخته ډیره ده چې په لنډ ورځو کې دو درې ورځو کې به دغه تفاهم لیک د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شي.
د مسلمیار په خبره کې دا هر ټکی هم و چې د حکومت غوښتي هغه کسان چې د سولې مخالفت کوي باید په ډاګه سي. نن په د مشرانو جرګې په عمومي جلسه کې داسې د چای دونه ونه سو چې هغه څوک دي د سولې مخالفت کوي په حکومت کې دننه کومې کړې دي
په مشخص ډول د چا نوم وانه خیستل شو. ولی اشاره وشوه دې موضوع ته چې یو شمیر کسان شته دي چې دې ورخه کې مخالفت کوي، او حکومت نه غوښتنه وشوه چې دغه کسان په ډاګه شي چې څوک دي.
مننه اجمل تورمانو چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکړل. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له توافقم لیک څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثره سناتورانو ټینګار کاوه چې باید ژر تر ژره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه لاسلیک شي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د امروختي وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي او چې په دې ورسته کې د دغه ناروغي پیښه زیاتې شوې ده. د دغه وزارت چارواکي د هموي چې د ناروغي په جدي توګه کنټرول شوی ده او ناروغانی تر درملنې لاندې دي. د کرنې وزارت بیا وایي تدابیر نیولې دي چې څاروي لرونکي سیمې سروي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. په دې اړه یو ځل بیا اجمل تورمان.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي په تازه پورتو کې د کانګو پر ناروغي اخته 15 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت راپور لمخې په افغانستان کې تر اوسه 21 کسان په دغه ناروغي اخته شوي دي. د امروختي وزارت مرستيال احمد جان نیم وایي ک په دې ناروغي اخته کسان پر وخت روغتيي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. خاغلی نیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغي د روسي راپور پاړه ازادي رادیو ته وویل
ارقام جديد شه د گزارشات را کوم دارې
د نو شمیرو پاړه چی راپورونه لرو دوه پیخي په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې سب شوې دي. په خوا تر دې شپږ پیته پیخي وي چې له دغه 15 پیخو سره یو بیا کیږي. دغه 15 ناروغان کابل ته انتقال شول خو ونه راغیدل
په خوا تر دې ویل شوی ول چې دغه ناروغي لامل په افغانستان کې 12 کسان مړ شوي دي. د امروختي وزارت معلومات لمخې د کانګو د ناروغي مثبت پیخي په دیروسیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسولین وایي کانګو د انسانانو د بهتیاتۍ لامل له څاروي څخه دوی ته لیکدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ازادي راډیو ته وویل د کانګو د ناروغي مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ همداو سرویس لرو. دوه ناروغان همداوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت ښه دی. لکه نری رنګ چې تداوي کیږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کیږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل تدابیر نیولې چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ پاکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم فرا ولایت ته ځو. د فرا ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنیو عمده علت په دغه ولایت کې د غټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د موانعو ایجادول دي. دوی وایي چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په فرا ولایت کې سترې پروژې لکه د بخش آباد بند پلی شي نو ځکه نامنی زیاتې کړي دي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې
د فرا ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو نامنیو لامل ځینې لوی پروژې او په خاص ډول د فرا ولایت د بخش آباد د بند پروژه ده. د فرا والي محمد آصف ننګ وایي چې د سیمې استخبارات په دغه نامنیو کې لاس لري او نه غواړي چې فرا ولایت خپل ځان بسنې ته ورسیږي. د فرا د والي په خبره د ټاپي چابهار بندر او بخش آباد د بند راول غستري پروژې دي چې په دې وروستیو کې د سیمې استخباراتو پام ځان ته اړولې دي. د فرا والي د خبرې په یوې لوی غونډه کې وکړي خو هغه د کوم مشخص واد نوم نخست. د فرا والي له ټولو فرای اوسیدونکو څخه غوښتل چې د بخش آباد بند پر غولو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا جنگ اساسي دلیل کې چې عملیات زیات میشه دلیل شوازی است. سه چهار پروژه است. بخصوص از وخت کې بند بخش آباد آغاز شده، از وخت کې تاپی، از وخت کې چابهار و چابهار و فرا بسیار پیوند عمیق داره. کله پروژه سو هم عملی نسو. از او خاطر ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم دی فراد دی نامنیو دی ورستوی نامنیو عمده دلیل بند بخش آباد ده.
لبلی خو په فرا ولایت کې مدني فعالان هم تر وی اندازې د گاونډي هوادون د مداخلي خبره د بخش آباد د بند په کار کې تاییدوي. عبدالرحمن ژوندۍ په فرا ولایت کې وتن مدني فعال وایي چې گاونډي هوادون په خاص ډول ایران تل نه دی غوړسي چې بخش آباد بند ورغول شي. د ژوندۍ په خبره کې څه هم نامي د ستر پروژو سره تناسب تړاو لري خو بیا هم باید ولایتي چارواکي د امنیت تضمین لپاره ستر ګامونه واخلي. دغه خبره د بخش آباد د بند پروژې د رغونې څخه د فرا ټول ولس ملاتړ کوي.
د څلور لسیز رئیس په افغان افغانستان کې مداخله روانه دي د لیر او نږدې مملکو گاونډي مملکتونو او نور مملک به لاسوهنه لري په مجموع کې هغه څه چې افغانستان مودې ته ګټه رسې دي خپل مداخله کوي روان حالت چې موږ ګورو تفتریخواله دي جګړې دي نو بیا ویل چې په نور ولایتو کې خو بندونه نسته په نور ولایتو کې خو داسې پروژې نه سولې حالت د تفتریخواله روان دي مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې صادق وسی او د کار په شروع کولو کې ټول فرهي ولس ورسره همکار دي دا داسې پروژه ده چې نه یوازې د فراده لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ګټوره ده
کسان په دې ورستیو کې ځینې سترو پروژو لکه ټاپي د چابهار بندر او د بخش آباد بند د فراه ولایت اوسیدونکو هیلې غوړولې وي خو د ورستیو نامنو یو اربیا خلک اندېښمن کړي او وایي که امنیت تامین نه شي نو دغه پروژې کیدای شي وځنډېږي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو د محل زمو غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د کندوز په قلیزال ورسوالۍ کې سیمې چارواکي وایي چې اوس محل په دی ولسوالی کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاص دي او د دغه ولسوالی خلک هم د امنیت راوستو په برخه کې له دولت او امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه مرسته کوي نور هل کندوز د اجمل ارین پر راپور کې
د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري د کندز ولایت د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو باندې بوخت دي د قلیزال ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قلیزال خلک د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت سره اوږه په اوږه همکاري کوي ښاغلی سعیدی زیاتوی
مردم قلیزال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت همکار
است د قلیزال ولسوالی خلک له امنیتی ځواکونو سره همکاري لري او د اختیپې په سیمه کې درې درش کلی د دولتي ځواکونو د حاکمیت لاندې دي او دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاص دي موږ په اختیپې کې د امنیت په برخه کې ستونزې نه لرو خو د قلیزال په سیمه کې یو اندازې ستونزې شته نه
لرم اما یک سلسله مشکلات در سایه قلیزال در غربي ولسوالی دار
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړی لیوا قومندان برید جنرال ادم خان متین بیوی چې دوی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د نوموړي ولسوالۍ په ستراتیژیکو سیمو کې لویې امنیتي قرارګاوې هم جوړې کړې دي ښاغلی متین زیاتوي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري موږ د امنیت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي دي او دلته ډېرې لویې قرارګاوې موږ جوړې کړي او ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې لا هم زموږ عملیات دوام لري بلخوا د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي بیوی چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت او دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي روزی بای په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د دشمن خو تنه یو قلیزال مخالف نشته ته سر تاسو سره افغانستان مخالف هستن پول خراب میکنه یو
طالبان یوازې د قلیزال ولسوالۍ دښمنان نه دي بلکې د ټول افغانستان دښمنان دي ځکه طالبان پلونه خرابوي خوونځي ویجاړوي خلک زوروي او ځوانان وژني او دوی د خارجي او داخلي دښمنانو په اشاره ورانکار کارونه کوي د یادونه ده چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز د اقتیپې سیمه څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه خو یولس ورځې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیوله خو د دې ولسوالۍ د قلیزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې ده اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري
د په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري چې په افغانستان کې د ځانوژنې عواملو او مخنیوي ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغې پرېکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له مسافر قوقندي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې. د ولسمشر غني د هغه اعلان په برخه کې عملي اقدامات سوي دي چې ګواکې د افغانستان له خاورې به پاکستاني لاریو ته منځنۍ اسیا ته د تګ اجازه ورنه کړي.
مونږ هغه ولسمشر ته هغه تصمیم احترام لرو، هغه مصمم یو پایبند یو که هر هیواد زمونږ ترانزیت او تجارت ته ستونزه را هواروي مونږ هم عمل بالمثل کولای شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو، مونږ ټول لارو لرو په نړۍ کې وصلېږو نخلېږو.
خوخندي صاحب، کله چې دا اعلان وشو کلی پوښتنه مې دا ده چې تر کومه پورې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې چې موجودې وي هغه حل شوې دي او کله هم ستونزې شته دي؟
خبره ده، مون هدف می دا و چې باید دا ستونزه را هوا شه. دینه بعد چې هر څوک زمونږ د صادرات د ترانزیت او د تجارت په مخ کې ستونزه را هواره، مون هم کولای شي چې بل مثل اقدام وکړو او د غوی د ترانزیت او د تجارت نه د افغانستان له لار نه اجازه باور نکړو.
اوس دغه مشکل شته کال شوی د قوقندي صاحب.
خب مغوړ چې سل په سل حل شي او ورسمشل په هندستان کې هم ویل چې مونږ دغه طرفدار یو چې په دې دوه ښکړون کې افغانستان میگی هندستان هم شامل شی او مونږ باید خپل کالیو د پاکستان له لارې هندستان ته او د هندستان کالیو چې مونږ غواړو په افغانستان کې او برعکس د افغانستان له لارې د پاکستان کالیو تاجکستان او ازبکستان منځنۍ آسیا ته شي او دا هغه شي. مونږ فقط زمون هدف داده چې باید ټول هیوادونه یو بل سره یو رقم سیاست ولري.
کله هم د میوه فصل را رسیږي یا یو مشخص سیزن را رسیږي پاکستان دغه ډول ستونزې جوړوي، د دې پراتلونکو کې څه تضمین شته چې بیا هم پاکستان مشکل نه جوړوي؟
زمون پالیسی، زمون هدف، زمون سیاست داده چې باید دا ملکونه یو بل سره نخل شي او زمون تجارت او ترانزیت د ټول ګاونډي سره ټول نړۍ سره یو شان بوي. مونږ اوس په یو لاره کې محدود نه یو. زمون سیاست داده چې باید ټول هیوادونه یو شان پالیسی ولري که کوم هیواد مونږ ته ستونزه جوړي مونږ کولای شو چې عمل بالمثل وکړو.
خوخندي صاحب، مخکینی پوښتنه مې یو ځل بیا تکراروم چې حکومت دغه اقدام عملي کړی او که پاکستان سره مطلق ستونزه حل شوې ده په دغه رابطه باندې مشخصه؟
نه، مونږ فقط هر هیواد که پاکستانی که بل هیواد که مونږ ته هغه درست پالیسی ونه لري درست سیاست ونه لري مونږ کولای شو چې اقدام بالمثل وشو. هر مملکتی مونږ دا یو مستقل هیواد یو او دا ظرفیت هم لري او دا کار کولای شو.
تر اوسه مو یعنی اقدام نه ده کړی، په هغې تصمیم ته مصمم یاست خو اقدام نه ده کړی؟
هغه تصمیم ته مصمم یو که هر هیواد وي چې زمونږ ترانزیت په برخه کې مشکل ستونزه را هواروي مونږ هم اقدام بالمثل کوو.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغه پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره د حکومت د سولې د خبرو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو شمیر غړو په حواله لیکلي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په وکړلیک کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. ویسه په خپل دغه مطلب کې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له قوله لیکلي چې کارونه روان دي او ښایي تر کو څو ورځو پورې دغه وکړل دی کلاس دیک شي. ویسا په خپل دغه مطلب کې د غشان د ولسی جرګې دی وغړی نذیر احمد احمد زیل قول لیکلی چې په دې برخه کې زنډ هی چا په ګټه نه دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې ټول خندونه لمنځه یوسی. هیواد دولتي ورځپاڼې د یو شمیر سیاسي شنونکو په حواله په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو دغه بریالیتوب د افغان طالبانو په ګډون د نورو سخت دریځو وسلوالو مخالفینو پر روحي هم مثبت اغیزه وکړي او له حکومت سره به د سولې د خبرو پیل کېدو ته وهڅوي. هیواد په دې اړه وړاندې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین د دایمي استازي مرستیال هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پروسې ملا ملاتړ وکړي. سرنوشت پلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې ځنډ د خلکو د غبرګون لامل شوی او خلک اندېښمن دي او پوښتي چې د اسلامي حزب سره د سولې پر وړاندې اصلي خنډ څه دی، ولې هوکړې نه لاسلیک کیږي، څوک دغه هوکړې مخالفت کوي او ولې کوي. حکومت لا هم دغه پوښتنو ته ځواب نه وایي، کله تخنیکي ستونزې پلمه کوي او کله بیا وایي چې ژر به دغه کار وشي. د سرمخال لیکونکي په وینا دا یو ځواب هم سم نه دی، خلک باید پوه شي چې د سولې هوکړې ولې نه لاسلیک کیږي. خو سرخط پلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې د داسې وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکلي چې جمعیت ډله او یو شمیر کابل میشتي حزبیان په ښکاره د دغې هوکړې ملاتړ او په پټه مخالفت کوي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي چې دغه ډلې په خپلو کې پټې غونډې کوي او د حکمتیار د راتګ مخه نیسي. خو د سرچینې په حواله په مطلب کې راغلي چې ولسمشر یو کمیسیون ټاکلی چې کابل ته د حکمتیار د راتګ چارې تنظیم کړي چې مشري هم خپله کوي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. محمد حدیث پردی سټډیو ته راغلی او د دې محل د لنډو خبرونو سرټکی درته اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه خپلون لا تړ اعلان کړ. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د افغان حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغه پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. د کابل ښار د قوی مرکز په سیمه کې د تختو په یو مارکیټ کې اور لګیدلی دی. د هند پوز وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوز پر یو کم حمله کړې او ول سرتیری وژلې دي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ ترینګلی خبرې هغه مهال تبادله شوې چې روسی ډیپلوماټ ویل غواړي په دې پوښتنه چې امریکا قصدن د سوریې په حکومتي ځواکونو بمباري کړي څو د اسلامي دولت د سختریزو ملاتړ وکړي.
درنو اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورو چې په افغانستان کې د ځان وژنې عواملو او مخنیوي ته ځانګړې شوې. په دې اړه به د رواني ناروغۍ ډاکټر سره زموږ د همکارۍ بحث واوري، خو له هغې وړاندې د افغانستان اقتصادي خبرونه چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې سکل د سویابینو په محصولاتو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وین لطفالله راشد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سکل د افغانستان په 13 ولایتونو کې 6000 میټریک ټونه سویابین تولید شوی وو، حال دا چې تیر کال د تولید کچه 3000 ټونه وه.
د دې بوټي د کښت یو هدف د خوارځواکۍ پر وړاندې مبارزه ده او د افغانستان په هغه سیمو کې چې خلک بېوزله دي هغوی ته د پروتونی سرچینو
خاغلی راشد وایي چې افغانستان هر کال څه باندې 3000 میټریک ټونه د سویابینو محصولاتو ته اړتیا لري. نوموړي د سویابین د حاصلاتو د زیاتېدو لامل په یاده برخه کې 12000 بزګرانو ته روزنه او د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې ویش یاد کړ. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې سږ کال په هرات کې 40% د انګورو محصولات زیات شوي دي. د دغې ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د انګورو محصولات په بې ساري ډول زیات شوي خو بهر ته نه صادرېږي. خادم وایي چې د انګورو د صادراتو پر وړاندې ځینې تخنیکي ستونزې او محدودیتونه شته ځکه بهر ته صادر شوي نه دي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل سو په هرات ولایت کې د انګورو د باغدارانو ستونزې حل او بهر ته د صادرولو زمینه برابره کړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بجی قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بجی پاکستانی وړه 1280 افغانۍ، یو 50 کیلوي بجی بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمه بجی وریجې 1550 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1013 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 2000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 8000 افغانۍ. او د شزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او شپېته پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اته ویشت افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې لزان وژنې د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. زه ناجیه صاحبم او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست ویم. مننه کو. تاسو ورېدونکو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې مو د 0992153 بل شمیره د 0992253 همدارنګه د افغان پیسیم د 0913 شمیره لري. هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه واستوي او که کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه نو خپلې پوښتنې واستوئ. زه به تاسو سره دغه موضوع ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې چې دغه خپرونه په مستقیم ډول خپریږي خپلې پوښتنې واستوئ. ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. له ځان وژنې د مخنیوي په اړه یو راپور هم چمتو شوی. په ګډه اورو، بیا راګرځو د خپرونې پاتې برخې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې هیواد کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا د څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وویل چې تیر کال له 2000 پیښې ثبت شوې وې، خو په وینا یې چې سږ کال دا شمېره تر دې زیاته ده.
پایزنینگ دیره کسان چیده زنوزن دیپاره در ملتاین او یا دواغان خوری که اکثریت خزینه او دوان نگینی دی که اکثر مشکلات هم دیده در بیوقت واده او کمتن زواجونه او سی بی بی یا بندر پر اساس پشنتین دیده که کرونی که وقت من کل خیز در قام لیک دیر دی.
روختی چرواکی وای زنوزن در زوانان ترمینز تر طول و لوی استون زده چه تلفاتی در جنگون و ترافیکی او طبیعی پیخو در تلفاتو پا پرتلا دیر زیادی. عدالت تر نلس رسی در پوهی در کچه چطوالی کورنه استونزی اجباری ودونه در دغو پیخو امده لامیلونه گنل کیگی. خو لزن وژنی وراندی در دغو پیخو در رمستکی دو امده نخی نخانی پا خلکو کیسه دی. در روانی روختی ها در سانگی مشر دکتر بشیر احمد سروری پا دیر ازادی رادیو تا ویل.
معمولا نخی نخانی دیر دی. مثلا کم کسان چه ناامیدی احساس کهی او هر وقت وایی چه زن زوان نخوان نشه مخیسته دا کسان معمولا دا امکان تده کشته چه اغا بلاخره زانواجانه بو که اکم کسان چه مثلا آسیب پذیر گروپونه دی پا اغوی بانده پا طول بانده دا دوزی خطرشته چه زانواجانه بو که او کم کسان چه روانی ناروغان دی بخصوص افسردگی و خفزان دی او اغوی تمام آورز دا شکایت کهی چه مثلا احساس نومی دی احساس بیچارگی او یا مثلا مایوسی او یا زوان زلی زوان نطور دی دا طول اغا نخی نخانی دی چی سلی زی در خودکشتی دی افکار رو خواد.
خغلی سروری ویل د ځان وژنې دغه هسی اکثره د زهرو خوړل، ځان سوزونې په چاقو او یا نورو وسیلو د ځان د وهلو له لارې ترسره کیږي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان ځانونه وژني چې له دې سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له هرو څلوېښتو ثانیو وروسته یو کس خپل ژوند پای ته رسوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي تر څو د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دوستانو تاسو د ځان وژنې په اړه راپور مو واورید. خبرونه هم همدغه موضوع ته ځنګړې شوې. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې د روغتیا د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مزبار سره ملم دی او د همدغه موضوع په اړه به تاسو ته بشپړ معلومات راکړي. ځان وژنه د یوې ټولنیزې او روغتیا ستونزې په توګه پیژندل شوې. ډاکټر صاحب غواړم چې د خبرونې په سر کې لزان سره لزان د ځان وژنې یو مشخص تعریف ولرو چې ولې یو کس دې ته اړ کیږي چې ځان وژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځان وژنه یو نړیوال مشکل دی چې ځان ته په افغانستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې دغه مشکلات رامنځته کیږي. تقریبا د ډیرو کلونو راهیسې او بلکې د هغه وخت نه چې انسان پیدا شوی دی د هماغه وخت نه ځان وژنه یا سوسایډ چې ورته مونږ وایو د دغه واقعیت موجود دی او شته دی. سویسایډ اصلا د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې سوی معنا ځان او سایډ معنا وژل، یعنی د ځان وژل چې دی په ساده شکل باندې د دې تعریف مونږ کولای شو چې سوسایډ یعنی د ځان وژل. په مختلفو ادیانو کې او مختلف تاریخچې ته مونږ وګورو د ډیر پخوا زمانو راهیسې په هند کې د سوتی په نوم باندې یا د ساتی په نوم باندې یو کلچر موجود یا یو عقیده موجوده وه چې کله به د یوې ښځې میړه مړ کېدو نو هغه د کلتوري او اجتماعي رواجونو په ساتلو سره مجبوره وه چې د خپل خاوند د مرګ نه وروسته خپل ځان مړ کړي یا هم ځان وسوځي چې عموما هغوی د سوځولو رواج لري. علاوه د دې نه د پرایو پویش په نوم باندې یو بل عقیده هغوی لرله هندیانو د ډېر پخوا زمانې راهیسې. البته باید ووایو چې هغې کې به هغوی تر هغه وخته پورې روژه نیول تر څو چې به مرګ ورته واقع شو. علاوه د دې نه نور په بودیزم کې یا په جاپاني مذهبونو کې دغه واقعیات موجود وو. ولې په هندیانو کې هغه وخت د منځ نه لاړل دغه مشکلات چې کله برطانویان هند ته راغلل او د قانوني بندیز په دغه مشکلاتو یا په ځان وژنه باندې ولګېدو. څنګه چې مخکې هم تاسو په راپور کې وویل تقریبا د 1000 نه تر 1 میلیون خلک په ټوله دنیا کې ځان وژني یا ځان وژنه کوي چې دا یو نیم چند هغه قتلونه دی یا د هغه وژنه دی چې د بل چا په واسطه باندې سر ته رسیږي. اوس په دا اوس وخت کې په امریکا کې تقریبا په کال کې 1500 نفر ځان وژني. ولې د بل چا په واسطه باندې چې قتل کیږي هغه تقریبا 2000 ته رسیږي، یعنی یو نیم چند سوسایډ ته نه یو نیم چند یعنی زیات دی، یعنی ځان وژنه ډیره زیاته ده په دنیا کې. ولې یو ځان وژنه ده یو مونږ اټمپټ وایو، اټمپ یعنی دغه عمل تکرارول خو سړی مرګ ته نه رسیږي. دا نو بیا تقریبا 10-20 چنده ده، یعنی ډیر زیات خلک کوشش کوي یا خواري کوي، خصوصا هغه مریضان چې رواني مشکلات لري او هغه څوک چې سوسایډ کوي تقریبا د 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. نو هغه دغه دلایل دي چې وروسته پور باندې هم خبرې وکړو چې خلک ځان وژني.
ډېره مننه عزت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړي د ځان وژنې په اړه خبرونه ځنګړې شوې. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي له ډاکټر صاحب مصباح نه مطرح کړئ. مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه وه. الو
مهرباني ستاسو غږاورو. بلې عزت الله خان ستاسو غږاورو، مهرباني وکړئ. بالکل ستاسو غږاورو، مهرباني.
ما ډاکټر صاحب زدا غوښتن پښتنه والا میجه مریض روټي سړی ډېر خوري فل دی وایي زه د میجې مرضي لرم. دا د میجې مرضي ته کوي وسوسه ده.
نور څه غیر د دې نه چې ډوډۍ ډېر خوري نور څه مشکلات خو به برابر دي؟
وو بالکل برابر دي. ډوډۍ ډېر خوري مګر دی وایي زه مشکل لرم.
بلې وظیفه ته تلی شي خپل وظیفه په درست شکل باندې انجاموي شي؟
بالکل بالکل هر کار کوي سي ډوډۍ خورای سي هر کار کوي سي شته هوا کې نه خوا ګرځنه بل شي مګر دی وایي زه مریض لرم. دا مریض دا کنه نه
سيد سيد
ټلیفون دلاري جواب راکړه جوړ نه لره.
ښه اول خو وروره د معده مشکلات په مختلفو قسمونو باندې دي. ځینې وخت کې دی شي د معده په مشکل چې یو شخص په واقعیت سره هغې ته مونږ په رواني لحاظ باندې وایو بولیمیا نروزا، په هغې کې شخص د معده د مشکلاتو نه علاوه رواني مشکل هم لري، هغه ذهنن مشکل لري، په همدې خاطر باندې هغه ډېره زیاته ډوډۍ خوري. خو ستا د خبرې په تایید باندې په رواني مشکل کې بیا ورته زړه بدوالی، کانګې، دا شیان پیدا کیږي. خو تاسو چې دا خبره وکړله چې ډوډۍ زیاته خوري ولې نور هیڅ قسم دغه ورته نشته دی، نو بیا کېدای شي بعضې هغې دپاره اختصاصي معاینات دي چې باید وشي، مثلا انډوسکوپي ده، یا که دغه ملګری وایي چې زه د معدې مشکل لرم څه نه و مشکل، ممکن هغه دا خبره بدون د کوم تشخیص نه وکړي چې زه مشکل لرم. خو عموما تکلیف په هغه اندازه باندې نه معلومیږي څومره چې دی فکر کوي. په دې خاطر چې صحیح تشخیص شي او په درست شکل باندې تشخیص او مشکلات معلوم شي، کولای شي چې یو د داخلي متخصص سره چې په دغه بخش کې تخصص لري د هغه سره رابطه وکړي او ورباندې خبرې وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مصباح، دلته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم یو شمېر اوریدونکو خپل پوښتنې مطرح کړي. شاه جهان له خوست نه لیکلي ویلي چې د رواني ناروغۍ عمده نښې نښانې څه دي، ساتل نظره که په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
چون زمونږ موضوع سویسایډ ده، دلته 90% رواني مشکلات مطرح دي. په دغه 90% کې د 50-90% پورې افسردګي، ډپریشن او یا هم موږ ورته په ساده ژبه باندې خفګان وایو. په دې کې شخص بدون د کوم دلیل څخه خفي، هیڅ شی د دې باعث نشي کېدلی چې هغه خوشحاله کی، مثلا لکه واده، خوشحالي، پیسې، ښه کاروبار، دا شیان د دې باعث نشي کېدلی چې د هغه مشکلات رفع کی یا هغه خوشحاله شي. ناروغ کوشش کوي چې ګوشه کینی، ګوشه نشینی یا ځانتوالی د هغه خوښیږي. د ژوند نه نا امید، ژوند هیڅ خوند نه ورکوي. اکثره وخت دا خبره په زړه کې راځي یا په خوله باندې وایي چې زه د دې نه نوی پیدا شوی یا کاش کې مړ شم. ناروغ په خوب کې مشکل پیدا کوي. ځینې وخت داسې کېدای شي چې ناروغ نیمه شپه د خوب نه پاڅیږي، بیا خوب نه ورځي، یا سهار د وخت د خوب پاڅیږي، خوب نه ورځي. هغه کارونه چې لذت بخشو او هغه کارونه چې د ته نه مخکې خوند اغستلی شو، لکه د ملګرو سره ملاقات، یو ځای ته چکر وهل، یا هم خریداری کول، سپورټس، نور بعضی کارونه چې هغې ته عموما د لذت کارونه ویل کېږي، د دنه هغه لذت د منځ ځي، د یو شي نه دی خوند نشي اغستلی. عموما د خپل نظافت ته توجه نشي کولی، خوراک یا زیاتیږي یا کمیږي، همدارنګه توجه تمرکز د خرابیږي، نشي کولی چې یو څه شی یاد کړي یا یو څه شی په ذهن کې وساتي. همداسې نور ډېر زیات مشکلات دي چې یوازې د ډپریشن مونږ وویل چې دغه مشکلات په ډپریشن کې رامنځته کیږي. او همدا خبره ورکې دا ده چې د دوه هفتو نه باید حد اقل دوه هفتې وخت شوي، د دوه هفتو نه که کمی بیا مونږ ورته نشو ویلی چې دا افسردګي ده یا خفګان ده، د دوه هفتو نه به زیات وخت شوي. نو دغه عمده مشکلاتو چې مونږ ورباندې خبرې وکړې، دغه د صرف د افسردګۍ په اړه باندې، البته نورې خبرې ډېرې زیاتې دي چې هغه نور رواني امراض دي او په هغې کې د ځان وژنې کچه هم کمه ده، خو افسردګي یا خفګان پکې تر ډیره مهم دی.
ډیره مننه عبد الله ل کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب السلام علیکم. ما
خپل څه زه چې بیا ومه نو بیا شپه مې شپه چې ګولین خپل څه کوم تر مې یو څه پاره یا یو بل څه کوم څه واه زه نه چې په خوځ دا په
څه تغیر ورکې، یو څه موقعیت ته تغیر ورکې چې غږ مو پری پری راځي. مونږ دغه پښتنه ونه خستله بخي اوس میرا بنی وکي
تذکر ما دې وخت خبر راغلی هغه د څنګه شپه چې دې د مخ خلاصو اوس له پلات لا درد کې یو ورځ شي، یو ورځ بیا چې نه کې درد کې چې تری شو درد کې په څه ډول به کوم څه نه وي هغه
په ډېرې بخښنې سره چې دوی غږ موسم وانخست. بل اوریدونکو ته ځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای خبرونه زنګړې شوې ل ځان وژنې مخنیوي په لارو چارو، او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب مصباح ملمدی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مونږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، او تاسو همدارنګه کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې لاري هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. حاجی ولی جان له هلمند نه مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم خورجانی، څنګه ښه؟
ډیر مننه مهرباني روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري.
زما ډاکټر صاحب څخه دغه یو پوښتنه وای، زه د معدې زخم لرم، تکلیف لرم، بیا قبض ډیر وسره دی، نو زه دغه معلومات غواړم ډاکټر صاحب څخه چې دا زه څه شو خورم، زما لپاره پرهیز څه شي دی، څنګه دی؟
څنګه دی وروره؟ خوب دی؟ صحیح دی؟
خوب می نسته، خوب می نسته ګرسره.
کوم حوصله یې؟ قهر درځي
ډیر وو، بس مې هر وخت به خراب خراب دی.
ښه، د معدې سخت ډیر دی که لږ؟
نن درد ډیر دی، پاسو به ډیر دی.
کله چې غواړی وېده شیخ خوب زر درځي کنه؟ ډیر وخت همداسې ویښ پروت یې.
فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه.
خو یو څم چې واورېدل، مونږ یو استلال لرو د استراب په نوم باندې په رواني امراضو کې، په هغې کې شخص ته خوب نه ورځي، ډیر زیات په قهر کیږي، زړه لرزه کوي، خولې ورباندې راځي، خصوصا لاسونه ورغوي ډیر زیات خولې کیږي، عصبانیت ورکې په ډیره زیاته اندازه باندې. دغه ټول مشکلات د دې باعث کیږي چې په معده کې د تیزابیت سطح پورته لاړ شي. مختلفو ډاکټرانو باندې ممکن دی وګرځي، د معدې دواګانې ډېرې واخلي، داخلي ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکي، خو چې کله ورسره دغه مشکلات چې مونږ وویل چې د استراب نښې او نښانې دي، که دا موجود وي، دا باید په درست شکل باندې تداوي شي. که د مخکې دوا اخیستي د داخلي ډاکټر صاحبانو د خوانه او بیا هم ورته د معدې زخم یا د معدې مشکلات موجود وي، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو دفعه د رواني متخصص ډاکټر صاحب ته ځان وښي، تر څو یې هغه دغه د استراب نښې او نښانې که چېرته موجودې وي، د دې لپاره دوا ورکړي، تداوي شي او مشکلات یې کم شي.
بلې ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه چې اوریدونکو هم مطرح کړي، ځان وژنې تر ډیره په ښځو کې لیدل کیږي که نه په نارینهو کې هم شته؟
ځان وژنې د دنیا په ټولو ملیتونو کې، موږ چې مخکې هم خبره وکړله، هم په ښځو کې شته دی، هم په نارینهو کې. په نوره دنیا کې ښځې ډیر زیات، یعنی تقریبا څلور چند نظر نارینه ته دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کوشش کوي، ولې هغه چې کامیابیږي هغه نارینه دي چې څلور چند نظر ښځو ته دوی زیات کامیابیږي. د هغې دلیل دا دی، البته د نارینه او د کامیابۍ، چې ولې دوی زیات ځان وژنه کوي، هغه وژونکو اسلحو ته او هغه امکاناتو ته لاسرسی چې نارینه یې لري، بل هغه میتودونه چې نارینه یې استعمالوي د خپل ځان د وژلو دپاره، هغه ډیر خطرناک او ډیر وژونکي وي. ولې په افغانستان کې که مونږ وګورو، فکر وکړو، تر ډیره زیاته پورې ځان وژنې چې دي، دا په ښځو کې رامنځته کیږي. علت هم کلتوري خبرې دي، اجتماعي مشکلات دي، کورنۍ او فامیلي شخړې دي چې عموما د خاوند سره رامنځته کیږي، یا په کم عمر کې واده دی او واده هم بې د دې نه شي د جنۍ نه پوښتنه وشي، په خپلې خوښې ته نه پرېښودلې کیږي، او هر څوک یې چې خوښوي مطلب د هغې سره مجبوریږي چې دا نکاح وکړي. علاوه د دې نه د حاملګۍ مشکلات دي، د اولاد د راوړو مشکلات، په خپله باندې د ښځې ساختماني جوړښت چې دی پاتې عاطفي لحاظ باندې ډېرې سطحي، او یعنی ډېره سطحي عاطفه لري، او نشي کولی چې د یو مشکل سره په لکه څنګه چې نارینه مقابله کوي دوی مقابله وکړي. نو دغه مشکلات چې دوی لري او ورته متوجه دي، همدا د دې دلیل ګرځي چې ښځې په افغانستان کې په زیات اندازه باندې ځان وژنه کوي او خودکشي کوي.
ډېره مننه حاجي عبدالحی، مهرباني وکړئ.
خوب نه لري د شپې، هغه راته وایي چې کله دغه مړ وایي تر پاسې اسو د شپې اړه موږ خوب نه راځي، د وینې معاینه تاسو کړي دي هېڅ ګټه نه کوي، دا څه علاج؟
غیر د دې نه نور څه مشکلات دي ورسره؟ زړه تنګوالی ورسره شته؟
دغه چې د سر درد ورسره سمو شي نه څه درته سمو
درد ورسره ژړا ورزي؟
نو هو دا د شپې کې دا چې موږ څه دا څه وکړم؟ دلته
کار څه شي کوي؟ خپل کار کولای شي، خپل کار ته په درست شکل باندې رسیدګي کوي شي؟
وو د کار کولای شي، د خلنو لري بل تاسو خپل کار کولای شي، یم دګل لري
نور
لسنو ماته کولای شي،
کما اوس لګي اسبانيت نور، کما اوس لګي اسبانيت شته ور سره؟
نه اخر پر کم شي بل تاسو سپي د خا کم شي چې کوم نور دی بل زو کی چې راز کوم
خسر اف، یعنی د بي خو بيد وجه نه دغه مشکلات ورته پیدا کی؟
بله د بي خو بيد وجه، بله د بي خو بيد وجه څه خدا
مشکلات کوي. سعید، سعید بي خي سعید،
مننه کول دوی مهرباني وکړه.
اصلا رواني مشکلاتو کې یا په رواني امراضو کې تر ټولو مهمه خبره دای، یا 50% دا ډیره ضروری ده چې شخص د نږدې نه وکتل شي. یو تاریخ چې مونږ وایو پر رواني امراضو کې او یو مونږ منټل سټیټ ایگزامینیشن یا د رواني وضعیت معاینه غی ته مونږ وایو. د رواني وضعیت معاینه ډاکټر په خپل مریض ګوري د مخامخ نه چې مریض کم قسم خبرې کوي، څه حرکات لري، د خلق څنګه دی، عاطفه ده څنګه ده، د د رفتار سلوک څنګه دی. دا خبره ډیره مهمه ده چې د نږدې ناروغ وکتل شي او د هغه په اړه باندې یو تصمیم ونیول شي. خو بیا هم کوم خبره چې دغه ورور وکړي کدا په خپل مریض کړي وي، ممکن د دې یو څه تاریخچه خبر کړي وي، اوس وخت کې کوم خبره یو دغه خبرو په حساب باندې چې زه څونه فکر کوم دغه مریض چې مونږ ورته بی خوبی یا انسومنیا چې ورته یو جدا اصطلاح ده استعمالیږي، نو کدا غ ناروغ یو داسې چې د یو مشکل د وجه نه خوب نه ورځي، یو داسې چې هیڅ مشکل معلوم نه دی خو ناروغ ته خوب نه ورځي، هغه چې مشکلات لري، مثلا افسردګي بل لري، استراب بل لري، همدغه د سردردیانو وجه تاسو ویل چې دغه مشکلات بل لري، نور کوم جسمانی مشکلات، د معده مشکلات، سردردی هم تاسو ویل، همدغه دلیلونه دي چې دته د خوب خرابوالی، د خوب د خرابوالی سبب ګرځي. خو دا هم کېدای شي چې د بل هیڅ نو مشکل ونه لري او یوازې بی خوبی ولري. نو دې لپاره مهمه خبره ده چې د ډاکټر سره مشوره وشي، خصوصا د رواني ډاکټر سره. یو ځل باید د او پلټل شي چې خالص بی خوبی ده او که د بی خوبی په څنګ کې نور مشکلات شته دي، دا غینه بعد به معلومه شي چې نتیجه کوم طرف ته ځي.
مننه دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح سره ملمه دی. ساسي پښتنې ځوابوي بلوریدونکو ته زو جمعه ګل خوشخوې را سره پلیکه کده مهرباني وکړئ.
ها شپې کوم رستوران ماته دې تاسو ته درنګ تاسو ګرام ملمه قدرمن ډاکټر صاحب
ته مننه کوم، مهرباني.
تشکر زه غواړم چې لو کوم سوال لرم صاحب، پردن دوکاسا مې نه او دا مې نن خپل وصل ته رسیدي او یبه ځان واشنم او بلې کله چې دا دې مې چل دکټي پورې کیږي دته داسي یو تفکر پیدا کیږي چې ځان سره خبرې کوي او یاد وډې نه خوري کله نا کله په خوب کې زما سره خبرې کوي، بل اخره درې میاشتې وروسته هغه هم د منډجی او دا یو د دې یعنی دا د څنګه او شي صاحب علاج وشي دا رقم خلکوم ځینې خلک مالې دلی دي صاحب چې یا کورنی مشکلات ورته پیدا شي یا د میراث خوړل شوی صاحب مشران خوړلې دی مخدره مواد ته مخه کوي او غم هم ډیر کوي، فکرم ډیر کوي، دل اخره هغه مخدره سړی وږي میراث هم ترې پاتې کیږي، هر څه ترې پاتې کیږي. او درېمه برخه زما د سوال دا ده جناب ډاکټر صاحب، کم خلکو علاج به څه رقم وشي؟ دا خو چار رقم دوا هم وخوري بیا هم هماغه تشویش لري، هماغه په تشویش کې قرار لري دا رقم ډېر خلک په افغانستان کې د دوی د غیر د دوا خوړلو بله لاره هم لري چې د دوی د روح دپاره باعث وګرځي. که لاره لري لطفا ما او محترم اورېدونکو ته ووایاستئ په ډېر درناوی.
ډېره مننه خوشخوې صاحب، ډېره مهمه پوښتنې وې او ډاکټر صاحب محترم به تاسو ته مشوره درکړي. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
ورور پر اشتم چې ډېره ښه خبرې مطرح کړي. اول خبر دوی د مین په اړه باندې و، د وري مشکلات په حق باندې چې مونږ خبره کوو هغه دماغي دلیلونه لري، اجتماعي دلایل لري. دغه مشکلات چې رامنځته کیږي مختلف دلایل باندې، کم خبره یا کم مشکل چې تاسو وویل دا عموما په اجتماعي برخه پورې تعلق ساتي. مختلف قسم ځان وژنې دي چې یو قسم تاسو په خپل باندې ویلې، دغه ته ویلې شي په انګلیسي اصطلاح باندې سروایوول سوسایډ. مطلب د دې خبرې دا ده چې کله د یو چا عزیز، د یو چا نږدې دوست ځان وژني، دته یو قسم د ګناه احساس پیدا کیږي. دته دا احساس پیدا کیږي چې ما ولې ونه شو کړی چې هغه ما منی کړی وي دغه عمل نه. دته نا امیدي پیدا کیږي. ممکن کوم خبره چې تاسو وکړي د ځان سره خبرې بی خوبي او حتی چې د لیونتوب تر سرحده پورې رسیدې شي چې مطلق لیونی شي، ځکه دا یو رواني فشار دی یا روحي فشار دی او غټ سترس ته چې په دغه ملګری باندې یا دغه نفر باندې منسترزي یا ورته پیخيږي. اکثره وختونو کې دغه خلک عموما چې کله د خپل د ملګري یا د عزیز یو کالی پوره کیږي یا مونږ چې ورته کلیزه وایو اکثریت په هماغه ورځ باندې دوی ځان وژنه چې هغه ته به انیورسری سوسایډ یا هماغه د کال د پوره کېدو په ورځ باندې ځان وژنه کوي. بل خبره تاسو د وراثت او د وارث په حق باندې پښتنه وکړه چې خلکو زمکې نیولې دي خو دا ټولې خبرې اجتماعي مشکلات دي او ته اجتماع پورې تعلق لري. دلته نو ډېرې خبرې دي چې باید مونږ په هغې باندې فکر وکړو، په هغې باندې باید بحث وکړو. اوله خبره دا ده چې دغه شخص ته چې مشکل پیدا کیږي دی باید څه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې د کورنۍ باید څه وکړي. درېیمه دا چې ټولنه څه وکړي او بالاخره دولت څه وکړي په ملي سطح باندې. اوله خبره هغه خلک یا هغه اشخاص چې په صحي بخش کې کار کوي هغوی ته باید ټریننګونه ورکړلی شي چې هغوی دغه مشکلاتو باندې پوه شي چې دغه مشکلات که یو شخص په رواني مشکل باندې اخته کیږي هغه ته څه راپېښیږي، کوم اغراض ولایم هغه ته پیدا کیږي. څنګه چې تاسو ویلې بېخوبي پیدا کیږي، د ځان سره خبرې کول کار ته دی نشي تللی، اجتماعي روابط خرابیږي، د ټولنې تجرید کیږي، خپل نظافت په درست شکل باندې مراعت کولی نشي، زړه تنګوالی ورته موجود وي، د ژوند نه زړه توریږي بدون د کوم دلیل نه ژاړي. نو کله چې ټریننګونه ورکړلی شو، دغه مشکلات معلوم شو، دې وخت کې مداخله پکار ده. څنګه مداخله به مونږ کوو؟ دوه قسمه مداخله ده. یو مداخله داسې ده چې مونږه دوایي تداوي ده،